پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1390 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې دیرشمه او د 2013 میلادي کال د جولای ویشتمه ده. په دې خپرونه کې بیلابیل خبري رپورټونه درته لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې عالي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زیز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به نن د دغې پروسې په اړه د ورسېدلو شکایتونو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی دوهې ته ځي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې امریکا نږدې روابط ورسره لري باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغېزمن نه شي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د کاندیدانو د ثبت د بهیر په اړه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. دې کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړل سوي، خو نن به یې دوی په ارتباط خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون دویان علي روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو په برخه باندې او د هغوی پر راتلونکي باندې تاثیر ولري. ټاکل سوي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا پلاوی به یې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره کوي. دا چې د دوی هیات دقیقا څه وخت دوهې ته روانېږي لا نه ده څرګنده سوې. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات وړاندې کړي. او په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان زبیح الله شجان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا پر نهرین ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله کړې وه، خو امنیتي ځواکونو یې د پرمختګ مخنیوی کړی دی. شجاع وویل چې په حمله کې دوه وسلوال طالبان ووژل سو او څلور زخمیان سول. په حمله کې دوه پولیس هم زخمیان سوي چې د زبیح الله شجاع په وینا د درملنې لپاره په روغتون کې بستر دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او پر هغوی د دې کار د منفي اغېز مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د خورولو لپاره د روانو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي باید د دې مسئلې متاثر نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر په یوه لیک کې چې روانه اونۍ یې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ته استولی و د کانګرس پر غړو چې د دفاعي پالیسۍ د قانون پر جوړولو کار کوي غږ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه هیوادونه چې امریکا د ستراتیژیکې همکارۍ تم ورسره لري خو لا هم د روسیې پر وسلو او وسایلو اتکا کوي لا بندیزونو معاف کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې سي تر هغو چې له اټومي وسلو د دې هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پا پرون په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې په سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته د امریکا اداره پر دې ټینګار کوي چې لا هم د غیر اتومي کېدو لیدلوري ته خوشبینه ده. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې رهبران باید پر دې فکر وکړي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له لوري لګېدلي بندیزونه باید تر هغو چې د شمالي کوریا خاوره له اټومي وسلو پاکیږي دوام پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. او د روسیې په ناکراره سیمه داغستان کې دوه پولیس افسران پرون ووژل سول. د داغستان جمهوریت د پولیسو یوه ویاند ویلي چې پر پولیسو د ګزمې په وخت کې وسلواله حمله شوې ده. داغستان چې اکثر خلک یې مسلمانان دي له چچنیا سره ګډه پوله لري. د روسیې د جمهوریت له 1991 میلادي کال راهیسې چې شوروي اتحاد ړنګ سو د بیرتون غوښتونکو پر ضد مبارزه کوي او له دې امله یې پر پوځي ځواکونو داسې خونړۍ وسلوالې حملې کیږي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. نو لکه چې مخکمه ویل د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازونن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولېږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دوی نن په ویګر خبري غونډه کې په کابل کې دا خبره کړې ده. بلخو د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې د تیر ورځې د بمباریو په اړه مهم د تحقیقاتو د پیل څخه خبر و چې ادعا کوي د پدغو هوایي بریدونو کې چې ګواکې د نړیوالو ځواکونو لو خوښوي د شو زو ماشومان په ګډون څوار لستانه وژل سوي دي. نو راپورونه هم لرو د خبرونه په دوه منیمای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. دوستانو ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازونن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمينه برابر کړي. دغه د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویګډي خبري غونډې ته د خبرې کړې دي. د غي غونډې ته زما همکار حدیث پردیس ورغلی و چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه ده یو غوړی د دې غونډې په اړه نور جزئیات راکې. پردیس خبرونه ته شرغلې کز ما وزوري دوستانو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته تاسو نور جزئیات ورکې چې په دې غونډه کې نور څه خبرې وسوي چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته ځي د قطر پلازمې
دوهیتا. من نصر بجان سلامونه تاسو ته د ډیری اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د سکاسري شورا نن ګرمه بوتي ناست لره لو په دغه ناست کې د سولې پر اړه باندې د ورسته او پرمختګونو په اړه خپل معلومات لرسنه سره شریک کړل. د سولې د علي شورا د دارلین شم هم خبرات غونډې ته ویل چې پر اړه ونه یو کې اتلون کې ونه کې د سولې علي شورا او د علماو شورا ته پلاوی به دوه ته زی او دوی به د افغانستان او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو لپاره د سہولتونو په برابرولو لپاره دوی التزی او التبه کار کوي. همدار از خغلی خپلواک ویل چې دیونه کې بعد افغانستان سوریا د سم تنظیم ولاتونو او امارات ترمنځ یو څلور اخیزه ناسته هم تر سره کیږي. که څنګه خغلی خپلواک دغه ناسته په اړه تبه نزیات جزئیات ورنکړل خو دوی ویل چې تم یو خدای چې دغه ناسته کې بعد طالبانو سره د مستقیم خبرو لپاره خو انکشافات رامنځته شي. دامدار از ژمنه وکړه چې افغان حکومت د ټولو امکاناتو څخه استفاده هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی اوندار از یو پختنه چې تریو شو چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له ډیپلوماټانو سره کتلی دي په دې راته د ویل چې سولې علي شورا په جریان کې دوی نه دي اما دوی په ټول توان هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی د علماو شورا سرتاسری شورا مشر قیام الدین کشاف هم په دغه ناسته کې ځینې موارد ته اشاره وکړه دوی ویل چې د او سعودي عربستان کې د علماو ناسته او کوم اعلامیه چې دوی صادره کړه دا د افغانستان د سولې په برخه کې او د سولې د بهیر په درشل کې یو نوې پړاو دی او د لومړي ځل لپاره دا سکیږي چې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په یو اواز په افغانستان کې جګړه ناروا بولي او د تمه خو ده چې هرو مرو په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې چې کومې پیل شوې او کېږي دا به نتیجه ورکوي او افغانان به د سولې
شایدانی. بله فریبای. بله در زیت مننه کوم حدیث پردیس و چی کابل کې د افغانستان د علمانو شورا او د سولې علي شورا د ګډې غونډې د جزئیاتو خبرولو او په دې غونډې کې اومده خبره دا و چې د غستازي غوړی او پلاوي قطر ته ولېږي څو هلته طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو هڅوي چې د افغانستان او حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو میز ته حاضر شي. په همدې ارتباط موږ یو تحلیلي مرکه هم لرو چې وروسته په څو شیبو کې درته خبره کوم. مخکې تر دې چې دې مرکه ته ورسو دا باید ووایم چې د درې څلوېښت اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو سل لسو دیني عالمانو غونډه د سرطان پر نولسمه د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل سوه او په دوهمه ورځ یې یعنی د سرطان پر شلمه په مکه مکرمه کې و چې د غونډې په پای کې دوی د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل سوی او افغان ولسمشر د دې اعلامیې هرکلی وکړ. د آلمان شورا او د سولې د علي شورا د نننۍ غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې که په قطر کې خبرې پیلېږي باید د امریکا یو پلاوی هم پکې ګډون ولري. دوی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پایل په معنا ده که یا؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده او کچېرې بیروني لوی قوتونه قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تیر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په دا سال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنې اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په هم باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرو کې، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې، یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ورځ سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګه و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوارم لکه چې ما مخکې وویلي چې زموږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده دوی به هم په نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کوي.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پرې انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي؟ کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي آیا دوی به هلته ګډون وکړی شي هغسې چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
زه فکر نه کوم چې په کوم شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه یې ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار ونه وهي او پاکستان دې ته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماوو سره هم کړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعودو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په یوې بلې مسلې ته ورسو چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست یو حکومتي پلاوی د کندوز چاردرې ولسوالۍ ته تللی دی او په دغه ځای کې د ملکیانو پر وژل کېدو باندې تحقیقات کوي. دغه کسان چې ادا کېږي د پنجشنبې په ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي او دا ادا هم کېږي چې دغه هوایي برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی دی. نو د دوی نن تحقیقات پیل کړي دي او غواړو چې دغه تحقیقاتو په اړه د جزئیاتو په اړه البته د سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آریان څخه نور جزئیات واخلو چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. اجمل آریان، خبرونه تر شا راغله تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایئ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او دغه د ملي شورا دغه ګډ پلاوی چې کندوز ته تللی دی دوی تحقیقات پیل کړه، تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟
من لمرخ په سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تیر ورځ کندوز ته یو پلاوی راغلی دی. دغه پلاوی مشري شورا د انټرنالي په غاړه ده او فرص کې د ملي اردو همدار د ملي اردو همدارنګ د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د نورو ارګانونو پلاوی هم شامل دي. څو شېبې وړاندې د کندوز ویاند نعمت الله چې موري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی نن راستن د خپلې څېړنې او پلټنې پیل کړې دي له بېلابېلو خلکو سره، د شمېرو خلکو سره، د امنیتي مسؤلینو سره او دغه د دغه څېړنې ته غسوي او سیمې ته به ځي او بیا وروسته به د دغه پلټنې یا څېړنې هغه کوم نتایج چې دي له مرکزي حکومت سره شریکوي.
بله ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د افغان حکومتي پلاوی د ورغلي حکومتي پلاوی د تحقیقاتو د پیل پاړه جزئیات راکول.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو چارې پیل شي. د افغانستان د ریل پټلۍ د ادارې رئیس محمد یما شمس رسنیو ته ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي او تمه ده چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې عملی چارې هم پیل شي. د ښاغلي شمس خبره د افغانستان او تاجکستان تخنیکی ټیمونو په اړه خبرې کړي او خپلو کې هوکړې ته رسیدلي. د معلوماتو مخې د ریل دغه پټلۍ به د تاجکستان د کول خوزاباد نه پیل او 50 کیلومتره جنوب خواته د پنج پایان لورته وغځیږي او بیا به د پنج له سین نه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډه پوله ده تیریږي او شیرخان بندر ته رسیږي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په ارزښت دوه پروژو د رغولو چارې پیل شوې. د بختر اژانس د خبر له مخې په دغه دوه پروژو چې د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارتونو په مالی لګښت رغول کېږي، د استنادي دیوالونو، د اوبو رسولو، د کانالونو او ویالو جوړول شامل دي. د ورکړو شو معلوماتو له مخې دغه پروژې به د و میاشتو په اوږدو کې بشپړې او د سلګونو کسانو ستونزې به پرې هوارې شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1150 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1390 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2680 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ لس پولا، یو یورو 50 افغانۍ لس پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومان 9 افغانۍ لس پولا او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو له وصل وسال څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده. ورڅخه به واورو چې د ورځپاڼو څه لیکلې.
کابل چا پرسپانو پخپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستيال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي. ارګ د جنرال دوستم پر اوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور با نفوذ قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توتیو او سناریو ګان لپاره په لړمحالی کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په محالی کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لری او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. وی څاغ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغه تودېږي چې د هغه یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی. خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیکي قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینی بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقوقو له ناقضینو ستاسې ملاتړ د دولت په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپل وینه.
په پاکستان کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ یعنی د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په تیر نږدې یوې اونۍ کې لسګونه کسان د نوماندانو په ګډون په ځان وژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. فرشته جلازی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان در معرفي کوي.
د پاکستان په روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف ستر پانګوال و چې متعددې صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزیږید او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته یې مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2003 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو اربیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږشپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل سوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1902 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخ اړولی دی. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یو مسأله چې په مکرر ډول پر رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مرسوه هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځوانۍ او خپل شهرت داوج په کلونو کې له برتانوي ښځې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له پاکستاني پښتني سره وو چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم سو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچي ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدې کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل شو. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون شو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلی د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلي ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټوله د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره موسې راغلي دي ټولو یا د وکیلانو یوړې یا رئیسانو یوړلې. د غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ له پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسو محبس خبر کوم چې په زندان کې د بندیان سره د محبس ته مسلمان لخواز سخت ظلمونه کېږي. وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تېرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سر طبابت شبخانه دلته ستال ته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټ ته ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چهار مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چهار مرض ولري یوه دانه ګولۍ پراس درکړي وایي دغه ګولۍ ده هغه سپیچلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو تر لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه زموږ غږ ورسوئ. دا تنها یواز د بندیان د سکنچه زورونې یوې خواته ده د خوراکي توکي هم خراب دي په پوره ډول نه ورته رسېږي ځینې زندانیانو د حبس ماده پوره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي پیلنامه بلنامه ځینې اخل کېږي وروسته بیا خوشې کېږي فرمانونه ځینو بندیانو ته نه رسېږي کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت کې ورته رسېږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د مابس مسؤلین پیسې ځین ترلاسه کړي او سلام سلمی د پولیس څخه محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه سلامه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل او دوستان اوس به یو ځل بیا له فرشتي اجازه څخه د مهمو خبرونو لنډیز ورور پسې د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دی.